اوردون کو د مشال ډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم شروع جوړ وسته وخت ورځې 2 بجې شمی په ځوانانو غږ خبرونه کې نه نوري د یوې غیر سرکاري ادارې ریپورت وايي په پاکستان کې د تعلیمي معیار او نورو سہولتونو په لړ کې قبایلي سیمې تر ټولو وروسته دي. په کابل کې د افغانستان کرکټ پرمختیا لوبډلې او پاکستان حبیب بینک لوبډلو ترمنځ میچونه او په ټولنیزو رسنیو کې روان بحثونه. په لومړی اردو احمد شاه زمي ته چې تاسو سره ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان د قبایلي سیمو استازي وایي چې ډیر ژر به د فاټا اوسنۍ حیثیت بدل سي. د سوات قومي جرګې ویلي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ د لومړي اټم بم برید د ساحې لیدنه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان قبایلی سیمو استازي وایي چې ډیر ژر به د فاټا اوسنۍ حیثیت بدل سي. له خبر ایجنسی قبایلی سیمې څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاجي ګول نن مشال رادیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړه کړې چې له وفاقي حکومت غوښتنه سوي چې د قبایلی سیمو ولست خپلواک جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي تر قبایلی سیمو وغځول سي. نوموړي زیاته کړه
امید دی انشاءالله چې روجه کې دا هر څه فاینل شي. هغو مې جنګونه هم روان دي. موږ هم خپل ملګري خپله سیمې جنګونه روان کړي. موږ هم ورته خپل راپورټ سبمټ کړو انشاءالله تعالی. امید دی تر اخره پورې ریزلټ راووځي.
د فاټا د عیني حیثیت بدلولو لپاره د حکومت لخوا جوړې شوې اصلاحاتي کمیټې د اوو واړو قبایلي ایجنسیانو دورې پای ته رسولې دي. تر هغه وروسته به دوی د قبایلي سیمو پارلماني کمیټې ته خپل سفارشات وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د سوات قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دي. د دې جرګې د مشران په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې و. د دې جرګې یو مشر زاهد خان تیر ماښام مشال راډیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نښه دي. عجیبه خبره ده چې عام خلک اوسل کی ټارګټ کی پروسه پوری په یو هم داسې سکیورټی ادارو یا فوجی اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تروسه پوری زنده سامنے شوی دی او هغه ټارګټ شوی دی.
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسوالو شاوخوا 160 ځایي مشران تر نشه کولو وروسته وژلې دي. د سواد قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټو غړو ته د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل شي. د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي دي. د کراچی پولیسو ویان قمر زیب ستی وای چې تیر شپه د شهر بیلابیلو سیمو کې 4 کسان وژل شوی دي چې پکې 2 شیعه وګړي او یو پولیس سرتیری هم شامل دي. د پولیس په وینا چې د شهر په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمه کې نامعلوم وسلوالو تر کور د باندې پر ناستو کسانو ډزې کړې چې پکې 2 کسان وژل شوی او یو ژوبل شوی دي. متحده قومي موومنت ګوند وای چې دغه 2 کسان د دوی ملګری وو او پیژنګلوی د اسیم او امیر حیدر په نومونه شوی ده. بل اړخته نوې کراچی سیمه کې هم د یو پولیس اهلکار درې ورځنۍ زوړ مړی ترلاسه شوی دی. د پولیس ویاند وایي چې د مومن آباد سیمه کې هم یو 20 کلن ځوان عمر خان نامعلومه کسانو وژلی دی. د خبر پرنخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبا کې نرشځیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په یو خبر رسوي بیان کې کړی ده. مشتاق غنی ویلي چې حکومت به نرشځیان ته د اوسېدو ځایونو او روزګار ورکوي. نوموړي ویلي چې د علي شاه په نامه د یو نرشځي په وژنه کې ککړ 2 کسان پولیس نیولي او درې ملزم به هم ژر ونیول سي. علي شاه 2 ورځې وړاندې له هغه وروسته د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه چې 8 ډزې وشتل شوی وو. افغان طالبان داسې ویډیو خپره کړې ده چې شای یو شمېر کمانډانان پکې نوی ټاکل شوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته د وفاداری لوړه کوي. تیر ورځ مشال اډیو ته رسیدلې دی ویډیو کې د ملا هیبت الله اخونزاده څیره نه لیدل کیږي. دا نه څرګند چې دا ویډیو څه وخت او چیرته سب شوې ده. خپلواک سرچینو تر اوسه د دې ویډیو د کروالي پخلی نه دی کړی. خو دا ویډیو د وسلوال طالبان د ویاند د پرون له هغه بیان سره سمون خوري چې د طالبان یو شمېر کمانډانانو ملا هیبت الله اخونزاده ته وفاداری شوډل ده. بلخو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې ویل چې د ملا هیبت الله مشرۍ دوی ته د منلو وړ نه ده. د په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او کندهار په شمالي سیمو کې امنیتي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ماموریت ویان د جنرال چارلز کلیفلند پرون وخت په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهم سیمې ونیسي، خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی. کلیفلند زیاته کړه، اوس مهال د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ، ترین کوټ او نږدې ولسوالۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښکاري. د افغانستان ولسي جرګې هم په روزګان کې د امنیتي حالت له خرابوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. خبرونه لمشال اډیوس خوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. اوباما دا څرګندونې پرون په جاپان کې د اوو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې کړې دي. ولسمشر اوباما وویل اوس مهال دوی داسې وړاندوینه کولای سي چې وسلوال طالبان به خپلې د تشدد تګلارې ته دوام ورکړي چې عام خلک ووژني، هغه تګلاره کومه چې په تیرو 15-20 کلونو کې د دوی کړنې په ډاګه کوي. نوموړي زیاته کړه، دی هیله لري خو اټکل نه کوي چې طالبان به په دې پوه سي چې دوی نور پر دې هیواد واک نسي ترلاسه کولای، او هغه څه چې دوی باید وکړي دا دي چې په جدي توګه د روغې جوړې خبرو ته کښېني. په جاپان کې د اوو سترو اقتصادي هیوادونو تر سرمشریز وروسته باراک اوباما نن د دې هیواد هیروشیما ته رسېدلی دی. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړي اټم بم برید د ساحې لیدنه کوي. اوباما به پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګېډۍ کښېږدي چې د هیروشیما د وژل سوو په یاد کې ابدي شمع پر بلیږي. له نوموړي سره به په یاد بمي برید کې ژوندي پاتې کسان هم یو ځای وي. ولسمشر اوباما ویلي د سفر هدف یې په دویم نړیوال جنګ کې د وژل سوو کسانو درناوی کول دي، خو د بمي برید په تړاو یې بخښنه غوښتل رد کړه. د 1945 کال د اګست پر شپږمه یوې امریکایي بی 9 ډول الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 کیلو ټنه اټمي بم غورځولی و چې په همهغه ګړی یې شاوخوا 80,000 کسان ووژل. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.68 روپۍ او په 23.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.25 روپۍ. او یو افغانی په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او 2.70 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.90 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 1.5 او 2.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.0 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
بیڈمنٹن دے،
فٹ بال ٹیم مشتا، والی بال مشتا،
دنیا سر یو شانتی چلی دیشی
میں سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگور سوشل میڈیا بند
دے زوانانو غق خبرونا لإصرار عالم مومن سرا نیخ پنیغا.
زونان وګ خبرونه کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومني، هله لرم چې روغ جوړ بهستی. نن په زونان وګ خبرونه کې اوري د یوې غیر سرکاري ادارې ریپورت وایي په پاکستان کې د تعلیمي معیار او نورو سہولتونو په لړ کې قبایلی سیمې تر ټولو وروسته پاتې دي. په کابل کې د افغانستان کرکټ پرمختګ لوبډلې او پاکستان حبیب بینک لوبډلو ترمنځ میچونه روان دي او په ټولنیزو رسنیو کې په روانو موضوعاتو به اهم لغپلو ملمنو سره خبرې کوو. خو تاسو هم موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستې شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ اډی له ځان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړی نو شمیرې له ځان سره ولیکئ
0800220033
او که انټرنیټ لرې نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اوردونکو په فیسبوک چې د ځوانانو غږ خبرونې کومه نننۍ ویډیووي پرومو ده د هغې لاندې چې ستاسې کوم کمنټس دي هغه به هم موږ در ځوابو. راځو د خبرونې پر لور. په پاکستان کې د حکومت په مرسته د تعلیمي هلو ځلو لپاره کار کوونکي ادارې الف اعلان خپل کلنی رپورټ د نهې پورې د اسلام آباد کې خپور کړو چې پکې ویل شوي د پاکستان په مختلفو صوبو کې تعلیمي معیار غورځېدلې او ډېر سکولونه د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. د تعلیمي معیار او نورو سهولتونو کې خیبر پختونخوا په پنځم، بلوچستان په اووم او قبایلي سیمې تر ټولو وروسته په اتم نمبر راغلي دي. د غیر دولتي ادارې الف اعلان د خبر پختونخوا مشر ډاکټر جواد اقبال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب ډېر ستړي مشي. څنګه تاسو جوړې؟ خیر دی. ډاکټر صاحب، اول که زمونږ اوریدونکو ته تاسو وایئ چې دغه کومه سروې چې تاسو کړې ده، ستاسو ادارې کړې ده، دا هم څنګه کړې ده، د چا چا سره مو خبرې کړې دي، په څومره وخت کې هم کړې ده؟
ډیره مننه جی. ما له د خبرو په مقابله کولو باندې چې زه خپلې خبرې د پوره نړۍ سره شریکې کړم. یقینا جی، زمونږ یو رینکینګ دی، مونږ څونه ضلع چې دي په پاکستان کې دغې مونږ رینکینګ کړی دی، او دا رینکینګ چې مونږ جی کم کړی دی نو د دې سورس چې کوم دی آزاد حکومت ادارې دي. پاگې کې جی اثر دی، پاگې کې پی ایس ایل این دی، پاگې کې مطلب آی این یو دا، مطلب داسې ادارې دي په کوم ادارو باندې چې حکومت هغه مختلف فیګر راغونډي. بیا جی زمونږ کار دی چې مونږ دا فیګر چې کوم دی دا کمپایل کو او د ضلعو په منځ کې د مقابلې راوستو دپاره او د کوم مختلف سیاستدانان دي د هغو پاملرنه تعلیم ته د کولو دپاره مونږ د دې رینکینګ کړی دی. دا رینکینګ چې دی دا زمونږ په هر کال باندې راځي او دا زمونږ څلورم کال دی جی چې دا زمونږ دا نوی رینکینګ چې کوم دی دا په بابل ورځ باندې راځي.
تاسو چې دا کوم رینکینګ کړی دی نو په هغه کې قبایلی سیمې تر ټولو وروسته په اتم نمبر باندې راغلي دي، څه وجه ده؟
جی بالکل جی، د بد عمر ریزل بیا زموږ کې څو هم قبایلی سیمې دي هغه په آخرین نمبر باندې راغلي دي. او زه به تاسو ته ووایم چې واحد یو داسې ایجنسی زمونږ د کورم ایجنسی چې کوم ده نو هغه په درې او یایم پوزیشن باندې ده. مطلب په پاکستان کې چې د څونه ضلعو زمونږ سره ډیټا موجود و هغه تقریبا یو سل او شپږ څلوېښت ضلع دي د چا چې مونږ رینکینګ کړی دی. په دې کې مونږ ایجنسی ته هم ډسټرکټ ویلی دی جی، نو په دې کې په درې او یایم پوزیشن باندې جی زمونږ سره کورم ایجنسی ده او په دې پسې بیا ورپسې ورځي ایجنسی دی جی چې هغه په دې رینکینګ کې ښه شاته ده. او که فرض کړي مونږ ایف آر کوهارت ته وګورو جی، نو ایف آر کوهارت بیا په دې رینکینګ کې په دې ایجنسیانو کې مطلب په فاکا کې هغه په یو کم سرویسټم پوزیشن باندې دی جی. د دې جی مختلف وجوهات دي کوم چې مطلب په دغه ځای کې کوم خلک ریسرچ کوي یا زمونږ کې څونه پوه دی جی هغه کې جی.
تاسو خپله خبره وکړي چې دې څه وجوهات دي؟
جی وجوهات جی په دې کې ټول نه غټه وجه چې مونږ په تعلیم کې شاته یو او تاسو ته دا ومه جی چې خیبر پختونخوا او فاټا چې کوم دی مطلب قبایلی سیمه چې دي زه په دې نیو رینکینګ کې لاندې راځم شوې ده. خو دلته دې نه وجه جی تیر کوم اپریشن دی جی په دغه ځګونو کې پاګې کې د سکولونو نشواله د خلکو مایګریشن او بیا ټول نه غټه وجه جی اکسس ټو سکولز او کلوز سکولز چې کوم دی زموږ سره بند سکولونه چې کوم دی نو په دغه ریجن کې زیات سیوا دي جی.
څو ګوري چې مطلب د تیر کال پرتله دا وار په قبایلی سیمو کې او دغه رنګ تاثیر خبر پښتونخوا ذکر وکړو، تعلیم څومره وروسته راغلی دی، څومره راغورځېدلې ده، تعلیمي کچه څومره راغورځېدلې ده؟
جی زه ستاسو توجه یو ډیر مهم خبرې ته راوړل غواړم. خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه چې دي دا په تعلیم کې راتاو شوي او د دې زمونږ لپاره دا ډیر زیاتره خفګان خبره دی جی چې دوه وجې دي چې په کوم وجو باندې مونږ راتاو شوي. اولنۍ د ټول نه غټه وجه دا ده جی چې دلته کې مونږ خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړو خو هغه ریټین کېږي نه، مطلب د دوی د سکولونو نه د اخراج ریشو چې کوم ده د نورو صوبو په مقابله کې هغه ډېره زیاته ده. بل انتهایي د خفګان خبره زموږ لپاره دا ده چې دلته کې د الکانو او د جنګو په تناسب کې چې د ځمکې او د اسمان فرق دی، او دا فرق د پاکستان په بل یوې صوبې کې هم نشته. زما د خبرې مطلب دا دی چې که فرض کا په یو ضلع ده په هغې کې 2000 الکان په سکولونو کې داخلېږي، نو د هغې په نیمه باندې هم جنکۍ چې کم دی هغه په سکولونو کې نه داخلېږي. او زه دې تاسو ته دم وایم چې په دې وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه زیات چې کم جنکۍ د سکولونو نه داخلېږي نو هغه نه بلوچستان دی نه سند دی، بلکې هغه زمونږ خیبر پختونخوا دی. په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیاتې جنکۍ چې کم دی هغه سکولونو ته نه ځي، او د دې تعداد چې دی نو هغه تقریبا 34 لاکھ دی.
څلور دېرش لکه جنکۍ لکه سکولونو ته نه ځي.
جی بالکل جی.
ښه، نو تاسو دا راته وایئ چې په دغې به هم خبرې کوو، خو دا راته ووایئ چې تاسو ویلي چې په قبایلي سیمو کې د سکولونو نه د اخراج د ماشومانو د وتو چې کومه شره ده هغه زیاته ده، دغې څه وجه ده؟ تاسو سره دغه پوښتنه به هم ځواب وایي، خو یوه جینۍ د موږ سره د ټلیفون په کرښه دوی سره خبرې کوو چې دوی څه وایي. ستړي مشئ. وعلیکم السلام. څو خبرې کوئ؟ د کوم ځای نه څه بیل غواړئ؟
د دنیا سره خبرې کوم. سوات نه تاسو ملمن یو دا تاسو کوم چې جنکی تعلیم د پاره به دوی څه کوي، او جنکی سکولونو د پاره به دوی څه کوي، او چې جنکی یو تعلیم نه وي د جنکی د تعلیم څومره ضرورت دی موږ ته؟ کنه هلکانو باندې خو تعلیم نه کوي او جنکی یو باندې نه کوي، نو جنکی د تعلیم موږ ته څومره ضرورت دی؟
سمه، مننه ستاسو نه. تاسو له دوی خبرې واورېدلې؟ ډاکټر صاحب دوی د سوات نه ټلیفون کړی و، د جنکو د تعلیم خبره روانه وه، او تاسو ویلې چې 34 لکھ جنکۍ هغه د سکولونو نه بهر دي، نو دغه جنې ټلیفون کړو. تاسو دوی خبرې واورېدلې، څه به ویل غواړئ؟
جی ډېره مننه. زه به د خپلې خور له دا جواب ورکړم. دې وی چې د جنکو تعلیم څونه مهم دی جی. زه په خپله چونکې ډاکټر یم جی، نو زه به یو فکر کوټ کړم جی. زمونږ یو ریسرچ دی هغه دا دی جی چې یو ټکی مونږ استعمالو میټرنل مورټیلیټي ریټ، یو مونږ وایو انفنټ مورټیلیټي ریټ. د دې خبرو مطلب دا دی جی چې هغه میندې د چا چې کله ماشوم کېږي او د دې مور مر کېږي جی، او یو هغه چې کله د ماشوم مر چې کم دی کله چې دی وشي دا کېږي. دا په هغه زنانو کې ډېر زیات سیوا دی جی. کمی زنانا یا کمی جنکی چې دی هغه تعلیم یافته نه د دې چې زما سره فکر دی خو هغه بس تاسو ټایم دغه کوي، او کمی جنکی جی چې مطلب تعلیم یافته وي نو په هغه کې دا شرح چې کوم ده د شرح اموات چې کوم ده نو دا ډېره زیاته.
که ستاسو سره خبرې مطلب دره چې جنکو لپاره تعلیم ډېر زیات مهم دی. ښه
جی بالکل. د ژوند مونږ یوازې جی مونږ تعلیم ته د معاش او د نوکری او په دغه نظر کې ګوري چې تعلیم چې دی دا د انسان سوچ بدلی جی. دا ماشوم چې د کومه جنۍ چې تعلیم یافته وي هغه د کور مطلب نه صرف هر څه سنبالولی شي بلکې هغه د ځان هم خیال ساتلی شي او د خپلو ماشومانو هم ډېر په ښه طریقه باندې خیال ساتلی شي.
سمه ده. مونږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشئ. څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه او څه به ویل غواړي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسلام احمد صاحب تا تو ڈاکٹر صاحب تا دیوی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څو خبر کوي؟
خبر لګه تاسو دا کوم کوي ڈاکٹر صاحب؟
ها
لګه اوس لګه دا ڈاکٹر صاحب څه خبر کوي لګه لګه باندې کنه ابي خورا ټریپل وګړو کنه لګه دې کې اوس لګه مو سره تپیګر کوو په پاتہ لګي کې لګه مو کوم سکول دی دا سکول ټول دی تر کارې ټول سره نو جوړ ته دی او وکي ته کوم روغ راځي هغه نه خلګو وشي جوړي کوي. ایو دې په اړه څه پلان په کور سره هغه مو ته کوم بچی ته هغه دې تعلیم مې ورنوري ته کو دا تعلیم تا ته متوجه وګنه
خو
خا په پتون هو د پدې حکومت په کې نو دا سکول روغ کی څه کولو کوته دي شنو هغه سکول سره وجو پرته دي دا په فینل دې ته فکر وکي.
تاسو څه خبرې کوي او د کوم ځای؟
زه په دې جلسه
محبوب علی صاحب. خا مننه محبوب علی صاحب. نو غوښه ول نه غواړي
نه چې دا دې کوم څه موږ خبر پاتون نه پاتره او ما دې پاتره ولا په دابا لا کار کې په راځ کې په پاتره کې تاسو کوم څه پر لور ځتي هغه بچی ته وایي پاتلو په ګول کې شي نه ای او څو لږ بار پرته دې هغه وجود پرته دې ته دې کړو کې جی.
سمه ده. مننه تاسو نه.
ډیره مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اردوونکو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استه یو دغه سروې یا ریپورت پړه باندې خبرې کوو چې وای په قبایلی سیمو کې تعلیم تر ټولو وروسته دی، تعلیمي کچه راغورځېدلې د تیر کال پرتله. د دغه سروې ترسره کوونکي ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جواد اقبال مقصد ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب، تاسو دوی خبرې واورېدلې؟ دوی د کورم ایجنسۍ نه ټلیفون کړی و موږ ته، او محبوب علي نوم ورته دوی ویلې چې په قبایلي سیمو کې سکولونه وران ویجاړ پراته دي، یا ځینې سکولونه دي هغه خلک د خپلو کارونو لپاره، خپلو شخصي کارونو لپاره استعمالوي. نو دوی ویل چې څه کوي تاسو چې دغه سکولونه کار واخیستل شي او دغه ماشومان سکولونه ته لاړ شي؟
جی بالکل، د دوه خبره بالکل حق ده. او په دې کې جی زیات زی موارد دا هغه د غزه د اودس په خبره باندې جوړی. زمون بد قسمتی دا ده چې منګه د سکولونو جوړښت کم دی، هغه زیات د ملک پس مکه باندې، یو د سیاسي ورکر پس مکه باندې کوم، ځکه چې د چا پس مکه باندې سکول جوړ شي نو هغه بیا نوکری ورکړي. نو په دې قبایلي سیمو کې زیات سکولونه چې دي هغه د آبادۍ نه لرې جوړ شوي دي، یا په پښورو زمکو باندې جوړ شوي دي. صرف د دې لپاره چې پاجي باندې خان ملک ایم ان اے خوشاله کړی دی، یا مطلب د نوکری لپاره سکولونه جوړ کړل شوي دي. او د دې سره سره دي زیات سکولونه چې کم دي نو هغه بیا مطلب د نورو خلکو په قبضه کې دي، او څوک سکول چې کم دي نو هغه د وجري په تور باندې، یا مطلب د خپل سارو د تړلو لپاره استعمالي. په دې وخت کې د ټول نه زیات د موارد چې دا هغه زموږ په خپل باندې جوړي دي. که فرض کا مونږه په دغه لوکل ژبونو کې داسې کمیټیانې جوړې کړو، او دا خبره په سوشل میډیا باندې، یا مطلب د خپل ایم ان اے ایم ان اے سره دا ډیسکس کړو، یا مطلب ایجوکیشن افیسر سره مونږ دا ډیسکس کړو، نو د دې حد پورې چې داسې مسلې حل کېدي شي. او د دې واضح مثال دی په سلارزو با جوړې جنسي کې یو دوه سکولونه وو چې هغه د تیرو لسو کالو نه بند دي. اوس زه په خپل حالت کې کله هم کمیونټي چې کوم دا هغه په خپل باندې کوشش نه وکړو چې، او د شاه ابودین خان په حلقه کې هغه سکولونه وو دا ایم ان اس سره ملو شو، او هغه سکولونه چې نه صرف پوسټ فنکشنل دي بلکې په هغه کې د اتو سمونه زیات ماشومان چې کوم دي هغه سبق دي.
سم ده. اردوونکو د فیسبوک د لارې هم زمونږ چې کومه ویډیو وی پرومو د هغه باندې ستاسو پوښتنې او همدارزه نظرونه مونږ ته راغلي دي. نو په هغه کې حکم خان سلیمان خیل د خپل ځان د خوده سلامونه را لګیلو، بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې ځوانانو ته هیڅ قسمه سهولیات نه ورکول کیږي، هغه که تعلیم یافته دي او که غیر تعلیم یافته. همدارزه تمریز خان بیا وایي چې د دوی د خپل باندې د شینوارو دی، او دا وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان یا ماشومان په یوویشتمه صدۍ کې هم د تعلیم نه بې برخې پاتې دي، او دوی وایي چې داسې علاقې هم شته چېرته چې سکولونه جوړ شوي هم نه دي. نور هم موږ سره یو شمېر ساسې پیغامونه راغلي. دغه رنګه عیسی خان هم موږ ته خپل پیغام را لېږلی، خپل نظر یې موږ سره شریک کړی. دا وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان هغه تبادی دوی دا خپل خټک استعمال کړي چې دغه دکې تعلیم او نور سہولیات ځوانانو ته ماشومان ته نشته. همدارز سپینوام نه مونږ ته یو بل نعمت الله هم پیغام را لګل دی، و چې په قبایلی سیمو کې د ژوند ټول اسانتیاوي نشته، سکولونه، هسپتالونه، داسې نور. همدارز نور هم مونږ به هڅه کوو چې ساسي ټول پیغامونه ولولو. یو اوریدونکي له دوی سره خبرې کوو. استړی مو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ایاز عاطف خبرې کوي؟
او بالکل ایاز عاطف خبرې کوم.
د کورم ایجنسی نه؟
کورم ایجنسی نه. څنګه چل خیرات
دی؟ زه بالکل خیم. او عاطف صاحب، زه تاسو ته ما چې دغه کم د الف اعلان چې کم رپورت راغلی کلنی، نو د ډاکټر جواد اقبال صاحب خبره چې هغه په درې او یم مطلب په 73 نمبر باندې ده په دغه رینکینګ کې، نو څونه چې ما دغه ریپورت په خپله لوستلې ده، نو په هغه کې راغلي چې کوټه چې یو لوی ښار دی هغه په 93 نمبر باندې یا 93 نمبر باندې ده. نو څه وایي تاسو؟
بالکل جاوید اقبال صاحب ته کوم غلط سروې کړی ده. بالکل زین صاحب، ایمو په باره کې د فاټا په باره کې کوم کړی زین صاحب، ایمو با کوټې سره سام په سام ولید تقریبا لکه موږ جنہ کای ته کومیدی زه به خپل کلی سکول می سال دیر کنس 200 جیل کور کی 200 ها کی جین اپ 5th کلاس پر یا کنا
وا
ناغه کی مت صرف دوی ټی چاری دی ور کنا 200 کسونو ته به دوی ټی چاری او 15 کلاس سنا بلکې شپې کلاس سنا ته به دو ته چې دی به برو غوري دی کی څو راسی او به اندازي تک تقریبا په کیلومیټر کې 15-16 کیلومیټر کې مستره های سکول نشته نه میډل شته. میډل شته تقریبا مناسب 10-12 کیلومیټر لري کنه. نو مغه تا خپل ګورډن وی جنکې مخ کبه کبایلی لکې دي. نو مغه تا چوک جنکې راسه نشي استوال. نو کای تلین کې مو ډېر لون دی روان حقیقت یو بل خبر دی دا وکړه چې ملک بیٹک بھی جوڑ کڑی نہ دا خبر آسی اکثر مسی جنکای سکولونه بچوی یا بی سیاسی سڑی پا بیٹک یا بده ملک پا سسٹم کی زو پر ملکی زم
سما
ایمو علاقو کے خاتم نوی
شا
نہ دا وال بوی نیمو
شا منن استا سی نا نور خوچو بیل لگواری
نا میرو بانی
خور از عطیب سیب ڈاکٹر جواد اقبال صاحب تاسو دوی خبرې مو اوریدلې او دغه رنګي د فیسبوک چې کوم پیغامونه راغلي هغه هم تاسو اوریدل نو او تاسو خپل باندې هم ویلې چې په قبایلی سیمو کې د سکولونو د ماشومانو د وټو یا د اخراج چې کوم شره ده هغه زیاتره د تیر پر طالبانی نو د دې وجه سره او څو ګوري حکومت دغه ته پاملرنه کوي کنه.
جی بالکل زکی پدی زکی یو خبر کول غواړم چې د ماشومان او اخراج د سکول نو ولې دی او هغه ایجنسیانی چې هغه په وخت مخکې وی هغه څنګه شاته راغلی په دې رینکینګ کې زه به خاص کر دې د باجوړی ایجنسی خبرو کوم. باجوړی ایجنسی چې دا هغه زمونږ د تیر کال پر رینکینګ کې شپږ او یایم پوزیشن باندې وو. اوس هغه د شپږ او یایم پوزیشن نه راغلی دی چې یو سل او یو دیرش پوزیشن ته مطلب ډېر زیات شاته راغلی دی. د هغې ریزن دا دی چې هلته کې د ماشومانو د داخلي شرح سیوا وه خو هلته کې ټیچر سټوډنټ ریشو چې کمه ده هغه ډېره زیاته کمه وه. جي مطلب آیډیا دی داسې پکاري چې د سلوي خو ماشومانو لپاره یو استاد وي نو په باجوړ کې چې دا شرح چې دا هغه په بعض زګونو کې د سلو ماشومانو لپاره یو استاد وو په بعض زګونو کې د اتیو ماشومانو لپاره یو استاد وو. نو دا ماشومان چې کوم دی نو بیا په کلاس کې صحیح سبق نشي ویلی دا هغې د وجې نه دي. زما په خیال باندې یو ریزن په دې کې دا هم دی چې په ایجنسیانو کې د ټیچر او د سټوډنټ ریشو چې کومه ده هغه ډېره زیاته بدله ده د ملک د نورو برخو په مقابله کې. ما غته وجه دي چې کوم ده هغه ما د ایکسس خبر وکړله زمون په پښتنو باندې اکثر خلک یو تور لګي او زه بالکل د دې غندنه کوم جی چې پښتانه په خپل لوړو باندې سبق نه وایي په جنکو باندې سبق نه وایي د دې د وجه نه په خیبر پښتونخوا کې په فاټا کې زیاتې جنکي چې کوم دی د سکولونو کې ځي. کم ریسرچ چې موږ کړی دی چې په هغه کې د ټولو نه مهمه وجه چې کومه ده د ټولو نه اهمه وجه چې ده 79% کم کنټریبیوټ کوي وجه هغه د دې ایکسس د سکول مطلب د دې جنکو د سکولونو لري دي د هغه په وجه باندې د جنکي چې کوم دی سکولونو ته نه دي د هغه د تاسو مې په صرف فاټ چې دی په سوات کې په سلو جنکو کې اته سل جنکی چې کوم دی دا په سکولونو کې داخليږي په اتنا کې بیا په دې اته سل جنکو کې صرف دوه جنکی داسې دي چې اغا لسم پاس کیږي. د دې زیاته د خپګان خبر چې سوات په شانتي یو خو ډیسټریکټ چې کوم دی په دې کې زموږ سره دا انډیکیټر دي پر دې د حکومت په دې کې یو جی
جواد اقبال صاحب موږ سره مونږ غواړو تاسو سره ډېری خبرې وکړو تاسو سره هم وخت نشته او زمونږ هم د پروګرام کومه برخه چې ده هغه په ختمېدو ده. نو ما اخره پوښتنه ستاسو نه دا و چې څه وړاندیزونه تاسو حکومت ته ورکړل چې څه څه وکړي او همداراز میندې پلرونه به ستاسو خبرې وساوري په قبایلي سیمو کې هغوی ته څه وایي په ساده ټکو کې چې څه وکړي.
زه به دا ووایم چې زما د ټولو د پیرنټس نه دا یو غوښتنه دي چې موږ څنګه تبلیغ کړو دغه شانتې موږ یو تبلیغ وکړو چې مطلب که دا تل حاضري ده که فرض که دا دهشتګردي ده د دې واحد حل چې کوم دی هغه تعلیم دی. موږ له پکار داري چې موږ حجرو په بیټکونو باندې وګرځي او خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړو. دویم دا دی چې په راتلونکي وخت کې زموږ نه کم سیاسي واکمنان ووټونه غواړي چې هغو نه ووټ چې کوم دی هغه موږ د تعلیم په بنیاد باندې ورکړو چې تعلیم د پاره د دوی کم کم ګامونه پورته کړي او بل ځین دا دی چې موږ خپل چې څومره هم خلک دی دا په دې باندې پوه کړو چې تعلیم چې کوم دی دا د ریاست ذمہواري ده. آرټیکل 25A په اتلسم ترمیم کې دا کلیئر خبره کړې ده چې دا د ریاست ذمہواري ده چې د دې ملک هر بچی ته مفت او معیاري تعلیم چې کوم دی هغه فری اپ کاسټ ورکړي. نو بس په دې باندې لږ شانتي موږ له تبلیغ کول پکار دي او لږ شانتي چې په دې باندې په خپل یو کردار ادا کول پکار دي. نو بیا هغه ورځ لري لري چې زمونږ خبري سیمې او پښتون پاتې کوم دی په تعلیم کې وپیره بیا مخې ته راشي.
یو جهان مننه ستاسو نه ډاکټر جواد اقبال صاحب خپل قیمتي وخت مونږ ته راکړو. ډیره زیاته مننه. اوردونکو تاسو خبر اوریدلې د الف اعلان په نامه د ادارې چې د خبر پختونخوا دغه مشر ډاکټر جواد اقبال موږ سره ملمو. تاسو دوی خبرې اوریدلې چې په قبایلي سیمو کې په ځانګړي توګه ولې تعلیم دومره شاته راغلی دی، ولې هلته کې ماشومانو له سکولونو د وتو شره زیاته شوې ده، او دغه رنګې دې سره په نورو تړلو موضوعاتو تاسو د هغوی خبرې اورېدې. د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ، خو راځئ چې د علي بابا خان په غږ کې دا سندره اورو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، کله سترګي توروما، کله سترګي توروما، کله شونډي خلوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړم ما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړم ما، غم پہاڑ کی درنا بسری پہ ماں، ہم درنگ کے لاہو مارشتا زتر لپتے ڈکو ماں، در سخی گتو دزار شم سنگا کھلے بیشتے اکڑو، در سخی گتو دزار شم سنگا کھلے بیشتے اکڑو، سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، خیشت نظر او خیال دے راکڑو، دسر پسر تو پانکی نکل ڈبا لو گر ہما، دیو غم دوی شپاتے چڑتا پٹیارو کی نا تو، دیو غم دوی شپاتے چڑتا پٹیارو کی نا تو، رو رو پٹ میں زڑو تراغے لکما دخکار پسما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، خپل مست او پړ زم ناس تیار د خطو کی د نرګس ګلو نکما، مرګزا چلتا ورکیگا زلانا یا موسکار، مرګزا چلتا ورکیگا زلانا یا موسکار، هم درنګ کی لاخو مارشتا، هم درنګ لاخو مارشتا زتر لپی ڈکو ما،
سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما،
ځوانان غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
اوردونکو د سوشل میډیا برخې ته راځو او منګه تر هغه چې موږ سره ملما د ټلیفون په کر خراش شي ملما د موږ سره د خبر پښتونخوا د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیاء الله همدرد چې د هغوی نن سبا تیسیز هم په سوشل میډیا باندې روان دي او له هغوی سره خبرې کوو لږه شیبه کې. او دغه راز د فیسبوک د لارې چې ستاسو کوم پیغامونه موږ ته راغلي دي هغه هم ځینې تاسو ته ولوستلو. د دې تر څنګه ولی رحمان ګوهر محبت شاه افریدی د فیسبوک د لارې موږ ته خپل پیغام را لګل دي. دا ویلي دي چې د پروګرام ساینه کړې ده او دوی دا ویلي دي چې باید د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې په تعلیم باندې زور راوړي. د دې تر څنګه موږ سره ایوب شیرزاد همداراز د افغانستان نه موږ ته پیغام کړی دی او خپل ځای نه دی ښودلی. خو د بخنه غواړم د خوږیانو ولسوالۍ نه دوی موږ ته پیغام را لېږلی دی. دوی د پروګرام ستاینه کړې ده او دغه رنګ بیا موږ ته قدرت الله او همداراز کامران منګل او زید الله رضا د ټولو موږ ته پیغامونه را لېږلي دي. ځینو سلامونه را لېږلي. خو زه تاسو بیا هم وایم چې که تاسو موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او نو تاسو کولی شئ چې کوم موږ موضوعات په ویډیووي پرومو کې هغه تاسو واوري په هغه باندې موږ سره خبرې وکړئ. د عبدالولي خان یونیورسيټي استاد د جرنالیزم څانګې هغه مقصد د ټلیفون په کرښه راغلی ضیاء الله همدرد. همدرد صاحب ستړي مشي بالکل جوړ متا سے خپل وای جون مو څنګه تیریږي؟ مننه ستاسو نه موږ سره پروګرام کې برخه اخلي. ضیاء الله همدر صاحب څه موضوعات مهم نن سبا په سوشل میډیا باندې؟
سوشل میډیا نن سبا ماشاء الله خلک لګیا دي په مختلف موضوعات باندې پوسټونه کوي او هغوی یو بل سره رابطې ساتي. ریسنٹ ایشوز کی کوم ډېر زیات ہائی لائٹ شو دا نصاب کې چې کوم ډېر کالو خان په حق لا پاغي باندې ډېر ځوانان لګیا دي شهره د پښتنو چې کوم هیروز دي کوم اتلان دي هغه په زمون کوم ټیکس ته کوم نصاب لري پاغي کې لکه نیگیټیو راځي او بل دا نیاسر چې کوم دې چې جنازې د تر دا ترانس جنډر کمیونټی چې کوم په سپټال کې کوم واقعیا شوی دي پاغي باندې هم د انساني بشري حقوقو څومره د دې کوم اکټیویست کې هغه خلک پاغي باندې دا شوی دي چې کوم نړۍ راځي په هایلایټ شو چې دا ته مستقبل ته انده بیا د ټونی شي او پاناما لیکس هغه زړه نو سیاسي موضوعات کې او خلک لګیا دي ماشاء الله چې دم شروع دي او سوسایټي کې اویرنس جوړي دي.
ضیاء الله همدرد صاحب دره ته وایي تاسو د کالو خان خبره وکړه چې کوم د پښتنو اتل دی هغه د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې په سوشل میډیا داسې ویل کېږي چې هغه یو بدماش ښودل شوی دی کې څومره حقیقت دی او دغه رنګې د ځوانانو بیا په دې باندې نظرونه څنګه دي؟
اصل کې تاسو خیال کړی کنه پر مسلمانانو یا زمونږ د پښتنو چې څومره تاریخ دی نو کپه دې کې عبدالي دی کپه دې کې غزنوي دی کپه دې کې زمونږ څومره مغول او کله چې په هندوستان کې د مسلمانانو حکومتونه جوړول نو په دې کې اکثر بادشاهان دا د افغانستان نه تللي وو حملهور کوو کدرو د هغه وخت کې کوم نیچر وو که د هغه وخت کوم پالیټکس وو د هغه وخت کې کوم تربیه حکومتونه هغه به داسې وو چې چا خلکو سره وفودي راښکړی وی هغوی به وتلو حکومتونه بیا وو د سلطنتونه به قبضه کولو دا هغه شکل نه ته بلک بدل شوی دی خو دنیا کوم هغه لوبه ده چونکه پښتانه په دې پاو کې په ډېر زور کې دوی ته به چې کله په هندوستان کې به څه مسله راغله په هندستان کې نو هغوی به ورته هغوی به دا کړی ما ورته مرسته غوښتله لکه احمدشاه ابدالي ته خطونه لیکلی شوی وو احمدشاه ابدالي ته چې کومنه خط لیکلی شوی وو دا هغه ځای مسلمانو به ورته ولیکل چې مونږ ته د دغې کمیونیټي نه دینه خطره ده تاسو مونږ یمن حفاظت لرای شئ نو دوی به هغوی به د مرګ به منغله لاړل خو بیا چې کله تاریخ بدل شو تاسو ته پته ده تاریخ کې د هیروګان یا د اتلانو دا یوه مسلې چې کله هغه حکومتونه بدل شي حقایق بدل شي نو هغه به چې کم کمزور قومونه د هغوی هغه تاریخ هم مسخ شي هغه تک تر یو د مسخ کیږي چې هغوی کمزورې پاتې شوي نو چې کمزورې پاتې شي نو د هغوی تاریخ هغه څوک لیکي د تاریخ یو اړخ دا دی چې کمزورول خلک یې د خپل پرسپکټیو نه لیکي دا یوه مسله ده چې کله هم په دنیا کې حکومت لیکي نو هغه خلک هیرو ځي کم چې هغوی څوک هیرو شي او هغه خلک ولینځي لکه زمونږ دا یوازې د کابی خان مسله نه ده که تاسو زمونږ د برصغیر پاکو هند یا زمونږ د هند او پاکستان دا سیمه کې ده او په دې کې د ټول امریکا خلاف یا د سامراج خلاف چې د ټول مسیوا چې جهد کړو چې هغې ځلې کړی وي هغه زمونږ عبدالرحمن خان عبدالغفار خان بابا باچا خان بابا وو خو هغه چې کله انګرېز راغی او انګرېز لاړ وو خو هغه نظام یې پاتې شو یا نورو خلکو ته یې والی کړو نو په هغې تر اوسه پورې هغه بیا ولینځو ولې چې یاره اول خلک وو چې انګرېز سره خلاف وو نو یا خو بله انګرو کېده چې د پښتنو حکومت راغلی یا د دې هیروز وو یا دې په هغې کې کامیاب شوی نو فکر نظام بل نور خلکو ته پاتې شو هغې په وجه باندې مسله دا راغله چې زمونږ څومره هیروز وو سره د باچا خان بابا یا زمونږ څومره لیډرشپ وو یوازې هغې کې سیاسي نه راځي بلکې زمونږ اصلاحي چې کوم پیران وو فکر خان غوندې خلک وله خل هغه تر اوسه پورې هغه انداز کې لا نه لرلو
سما زیولا همدرد دغه خطاسي غ تاریخي رڼا واچول په دغه هرڅ باندې خدای ته و چې په وس حالاتو کې تاسو ګوري په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات پلویان چې کوم دی هغه هم دغه صوبې د حکومتي ګوند او پاکستان تریک انصاف دی په ټولنی زور سنوي باندې دی نو څه ګوري چې وس دغه ځوانان دغه صوبې سوای د خپل حکومت او د خپل حکومتي ګوند دغه
د دې هو ماته څه وشي مثلا د حکومت بدل شي نو تاریخ په خپل پالیسي او پالیسی کې کومه امپلیمنټول کوشش کی دا به د مرغ راځي چې پښتانه په داسې انداز کې پاتې شي دي چې کدي ته پارلمان ته هم خلک دي صدای سمې ته هم خلک دي نو دې کې ډېر نالایق خلک یا داسې خلک دي چې هغوی د خپل تاریخ نه د خپل کلتور نه خبر نه وي نو چې هغه خلک په دغسې کښېني په حکومت کې چې راشي وم نو هغوی داسې هسې کارونه کوي یا داسې حرکتونه کوي چې هغوی لکه هغوی ته پته هم نه لري چې دا نو څه کوو او کیږي نو کوم کې دا صوبایي حکومت د مواري راځي چې دوی د پښتنو د کلتور د ثقافت د خپل اتلانو د مشرانو د غیس تکایو نه کې داسې یو ټکست جوړ نه کې داسې ځکه چې دا د دوی حکومت کې د ټول د مواري حکومت کې باندې راځي چې هغوی ته سپک بورډ څه دی چې کوم نصاب کوم بورډ دی کم نصاب تیاری هغوی ته دا وایي چې یاره تاسو کم از کم دا ټول فیکټرز په ذهن کې ساتئ
نه پښتنه زما دا همدار صاحب پښتنه زما دا چې په ټولنیزو رسنیو باندې زیاتره پلویان چې کوم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف دی او دغه ګوند چې کوم دی په خبر پښتونخوا کې حکومت دی نو مال چې د هغوی پلویان څه وایي دغه خپل حکومت دغه کار ته څنګه ګوري
هغوی ځوانان چې دي هغوی ترور هغوی زما ته صدای و چې زمونږ نوې کولې هغوی ته د پښتنو تاریخ یا د پښتنو د اتلانو یا د سره ته پاتې دي کالو خان زمونږ په دې سواده سیمه کښې زمونږ سره ګاونډ کښې یو کلی دی زه د شوې کلي نو دا زمونږ سره ګاونډ کښې یو پېنځه کیلومتره فاصله کښې دی زمونږ دلته د عبدالله خان پوهنتون یو درې پروفیسران زمونږ د یوه محقق دی د فرحت علي خاور دی زمونږ پرنسپل دی عبدالفضل ستار دراني د پښتونخوا کالج آف آرټس هغوی ورسه مخکې تللي وو هغوی چې زمونږ د ده د قبر کښې دی که نه دا چې زمونږ د تلو نو زمونږ یو مانومنټ وو یعنی یو مندر دغه غوندې جوړو په ده باندې مرکز غوندې یا د هغه سپیشل داسې یو نښه یې جوړو خلکو ته پته لګېږي دا زمونږ هیرو دی د دې مطلب دی چې تېر پنځه شپېتو کال نه خلکو ته دا پته نه لګېږي زمونږ هیرو دی کدو خان څوک وو نو چونکې دا تاسو کوم خلک یاد شوی که خاص کر پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم ځوانان دي دې ځوانانو ته دا پته نه شي کدو خان څوک وو نو هغوی غریبانو په دې باندې نه پوهېږي چې یاره دا څه مسله دی لکه نو هغوی ته لګېږي چې کوم خلک ته پوه دي هغوی ته هم خفه دي لکه دا چې کله خبره داسې راشي دا تل راشي دغه شي نو په دې به یو سیاسي وابستګي ځان له خبره ده خو د پته وي ورته اوس چې چاته پته نه وي هغوی خو به خامخا مسلاید کېږي او هغوی به چې کوم دی نو هغوی باندې سره ور کړي دا استاد په موده چونکې یو تاریخي سړی وو یو تاریخي واقعه وه او په دې باندې نو هغوی کښې څه پته لګېږي کدو خان څوک وو یا د کم زمانه کښې تېر شوی دی او یا د پوهتلې چې تاریخ زمونږ پوښتل نشته دی نه چا لیکلی دی او که چا لیکلی دی هغه په نصاب کښې نشته دی نو هغه خو ډېر کم خلک دي چې پښتو باندې پوهېږي یا د پښتنو تاریخ یې ویلی دی
همدار صاحب څنګه تاسو وختي خپله هم ذکر وکړو چې په پېښور کې کوم علی شاه په نامه باندې کم نرخزی او هغه وجل شو په هغه باندې ډېری خبرې په ټولنیزو رسنیو باندې را لیدل هغه ویډیو وراله او د غرنګي بیا دغه ملګرو چې کوم احتجاج وکړ هغه ویډیو غان او هر څه په سوشل میډیا رالی او تاسو خپل باندې وکتل چې د خبر پښتونخوا حکومت د هغه لپاره د نرخزیانو لپاره بجټ هم مقرر کو همدارز پړومبي سل باندې تاسو وکتل چې په تاریخ کې د غرنګي د نرخزیانو جنازه په پیښور کې په ډاګه باندې وشو نو څو ګوري د سوشل میډیا زور ته څنګه ګوري
دا جی بالکل دام اور خبر ہی ہے من سوشل میڈیا ڈیرے دیا کے بیٹا نیٹ ورک کو دعوے وجہ ہے کہ کولمبی کے بعد میں زمین کو معاشرہ کی چال کرنا خاصی کر دے جنازہ نہ ہو تاریخ کی کولمبی کے جنازہ کی دام دے سوشل میڈیا زور دے سے حکومت تبے میں مجبور ہے کہ چہرہ دب شری حکومت خلاف ورزی رہا یا دا ظلم شہر دے دیا کہ شہر ہسپتال کے کم نے نو اگے کو ڈاکٹران کبھی کنفیوز کی بکس کے کم نے نو یا دا کی اور کنس کی یا رائے کی لگا انسانیت یا انسانی حکومت کی یا بشری حکومت کی دا دا کے کلم کل حوالے سے انسانی بشری حقوں کو آغاز ان شاء اللہ انسانانو بقدری داغی جینڈر داغی جینس داغا ہر سمجھ وہ کم از کم بشری حقوں کو بنیاد دے چدا لکھو لے کا شرکت کرے دے اور خطر میڈیا
خبر کو
سوشل میڈیا نوی راغله زمونږ د ځوانانو ته لاس اورغله زمونږ د ځوانان په خپل احتجاج کې ناکامه پات شولو صدا چې څمره نه وړل چې مونږ خپل ستونزې هغه خپل د تعلیم یا د خپل سپورت هغه څه مونږ راوړو د نړۍ ته او د سره شریکو اوس امر صاحب څومره نظر لري چې مونږ ځوانان څومره کامیاب شوي دي د ښه نظر سره په سوشل میډیا کې مونږ کردار حدا کولای شو یا نه شو کولای دغه نوي ځوانان قربان
مننه ستاسو نه زیولا همدر صاحب تاسو دوی خبر واره ده همدغه به اخري پښتنه وي زمونږ ستاسو نه هم څه به ویل غواړي
بنیادی خطر یقیناً منگا آغاز دے تلانی اور آغاز دے وہ صبح شروعات تھی کہ تبھی کے جموں جوانا اندازہ تم استعمال باندھ لی سوشل میڈیا کا مقصد باندھ روڈ پوئے گی یقیناً طور خلق آگ عمر تعلیم رکھتے نہیں طور خلق شعور میں طور خلق ریڈی کا استعمال باندھے آگ انداز باندھے نہ پوئے گی نو دا انسان کو چکن سمر ظرف سمر سوچی اور سمر جاگا پڑوسی سمر تعلیم ادارے مطابق باغ لگ جائے آگا استعمالی نو اس دم داما سر مجھے نکال رہے ٹول لے جب یو ٹول استعمال ہو مانگ آلہ ماسر موبائل لے دا موبائل پروفیسر رقبل مقصد بکار استعمال ہوئی دکاندار رقبل مقصد بکار استعمال ہوئی مشری رقبل مقصد بکار استعمال ہوئی مدار رقبل مقصد بکار استعمال ہوئی نو دار اگر نہیں کر دے سوشل میڈیا میں ٹول خلق ماننے موجود ہوئی نو کدے کی مختلف یا فوراً جی خلق کی تعلیم بتا رہے ہیں استعمال ہوئی صحت بتا رہے ہیں استعمال ہوئی انٹرٹینمنٹ بتا رہے ہیں استعمال ہوئی رائے کمیونیکیشن بتا رہے استعمال ہوئی رائے سرداری کو نیول بتا رہا درالی کو بتا رہا استعمال ہوئی گلوبل حال احوال تقوسم بتا رہا غم کا بتا رہا غم و خواب خوش استعمال مثبت استعمال بھی کیا جی اور کم از کم شروعات شروع ہوئی
خبر داود عبدالله خان یونیورسٹی دا جرنلزم څنګه استاد از یو لهمدر دا په سوشل میډیا کې پر روانو موضوعاتو مول دوی سره خبرې کوي. دلته کې وړه شاند ماخلو او خبرونه ته بیا راځو.
تاسو د ځوانانو حق خبرونه ته وګورئ. اسمو اسرار علم مومن د سپورت نړۍ ته بوزي.
په کابل کې د افغانستان کرکټ پرمختللو لوبډلو او پاکستان حبیب بنگ لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم سیالي روانه دي. د دوه لوبډلو ترمنځ لومړی څلور ورځنۍ لوبه مساوي پای ته ورسېده، یعنی ډرا شوه. همدارزه د دویم او اخیری ټیسټ میچ نن اخیری ورځ ده ټاکل شوی. د دوه ټیمونو ترمنځ څلور ورځنۍ میچونه هم وشي. دا مهال موږ سره له کابل ملمد د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی صاحب ډېر ډېر ستړي مشي. دویم ٹیسٹ میچ څه صورتحال دی؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، واقعاً د پاکستان نه ایچ ویل یا بینګ لوبډله چې راغلی وه ډېره پیاوړې لوبډله ده. نن صورتحال داسې دی، د اخرنۍ څلور ورځنۍ سیالیو چې نن یې څلورمه ورځ ده، تېره ورځ افغانستان پرمختیایي لوبډلې تقریبا 400 منډې جوړې کړې وې او نه لوبغاړې د لاس ور کړي وو. دا مال د ایچ ویل لوبډله یو څه د مشکلاتو کې ده. کشپر لوبغاړي سوځېدلي دي، 225 منډې دي او 15 اوره سوي دي. نو داسې معلومېږي چې ورځ هم پر ختمېدو ده، فقط 2 ساعته نور یا 2.5 ساعته به نور هم لوبه کېږي. او د دې نه وروسته به انشاءالله سبا نه بله ورځ هغه ورځنۍ سیالۍ شروع کېږي چې څلور ورځنۍ سیالۍ دي، هم د همدغه ایچ پی ایل ټیم سره او د افغانستان د پرمختیایي لوبډلې لپاره. دغه سکواډ یا دغه لوبډله چې اوس لوبېږي، دغه به نوي اکثره نوي نور لوبغاړي به ورسره راځي. نو واقعا دا د افغانستان د کرکټ د پرمختګ لپاره او په مجموع کې د لوبو دپاره هم د دوو هېوادونو ترمنځ د لوبو د ظرفیت د لوړولو لپاره یو ښه قدم و.
عزیزالله صاحب، دا راته وایي چې دغه ټول میچونه په کابل کې کیږي که څنګه، او دوی مدار چې د خلکو د تماشګرو راتګ څنګه دی؟ څه ګوري، څومره خلک راځي میچ کتو ته؟
لومړی ځل دپاره چې تاسو وګورئ چې د داسې سیالۍ دپاره چې هغه تېز سیالۍ دي یا څه بورځنۍ سیالۍ دي، په دنیا کې دې ته ډېر کم خلک راځي بغیر انګلستان نه چاته ډېر کروړ یا تماشیان لري. خو الحمدلله که چېرته اوس کابل کې موږ وګورو، هوا نسبت نور ورځ ته لږ ګرم هم ده، خو دومره هم ګرمه نه ده چې خلک فضا کې یا تکلیف ورسي. خو بیا هم که چېرته موږ اوس ګراوند ته وګورو، تقریبا 80% لوبغالي یا د کرکټ میدان د کرکټ د مینوالو نه ډک دی. اما خصوصا د یو ورځنۍ سیالۍ لپاره به د حد نه زیات تماشیان دې ته انتظار دي چې دغه سیالۍ په پلازمېنې کابل کې کېږي او په یو میدان باندې کېږي. مهمه خبره دا ده، نو په زیات تعداد تماشیان خصوصا ځوانان زخت زیات ده اوس بر روان د لوبې کتلو ته. په کم ګیر باندې چې دوی دخولي کې زیات تقریبا د سیکورټي او د کرکټ بورډ ډېر چارواکي ولاړ دي چې دوی په منظمه توګه باندې ګراوند سره داخلي او د لوبې نه خوند
اخلي. عزیزالله صاحب، دغه خبرې کېدی چې ستاسې ځنې ځوانان اوري، نو هغوی څنګه کولی شي کېدی چې د قبایلي سیمو ځوانان غواړي دغه میچ کتو ته درشي، نو هغوی ته څه وایي چې دغه کابل کې څه انتظامات شوي دي د میچ کتو دپاره؟ دغه رنګې په خاص توګه د سیکورټي څه انتظامات شوي کېدی چې کابل کې، پېښور کې، نوخار کې، مردان کې ځینې خلک غواړي چې دغه میچ کتو ته درشي؟
هیڅ نو مشکل نشته، الحمدلله. تقریبا دوی ته د ګراوند شاوخوا کې د نوي نفرو خصوصا تقریبا نوی پنځه نوي نفره سیکورټي پولیس شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. د ګراوند چار چاپیره امنیت په مکمله توګه تقریبا په 3-4 کیلومتري شاوخوا کې هم امنیتي چارواکي ځای پر ځای باندې دي او هیڅ نه ورستونده نشته. هر دوست کولای شي د هر هېواد نه د ګاونډي هېواد چراشي د دوی دپاره په ګراوند کې هغه سوري و تجیر و چوکي هغه ټول منظم
انتظامات نیول شوي دي چې هر سړی کولی شي د دغه لوبې نه خوند واخلي. البته د دغه پوردې یا ټیسټ میچون دپاره هېڅ نه و ټکټ دا شی هم نه و، خو د ونډې سیالۍ دپاره به هغه د ټکټ یو څه محدود ټکټ د دې دپاره وي چې هغه نظم مراعت شي. د سیکورټي لحاظ خو هېڅ مشکل نه لرو. افغانستان د داخلې نه مننه کوو چې دوی
عزیز الله صاحب د افغانستان کرکټ پرمختیایي لوبډلې او پاکستان حبیب بینک ترمنځ دغه سیالیو ته د سولې نوم ورکړل شوی دی، که په دې معنی بیا تاسو زمونږ اوردونکو ته وایئ چې لوبې او په خاص توګه کرکټ د سولې په راوستو کې څه رول لوبولی شي؟
واقعاً دا خو آیان ته بیان نشته. سپورت سفیر د سولې همیشه موږ دا خبره کوو او سرحد نه لري، خو سپورت چې کوم سرحدونه ماتولی شي هغه یې نه توقف ماتولی شي، نه حکومتونه ماتولی شي او نه ملتونه. ورزشکاران یا لوبډلې د ملتونو نه جوړې دي، بالاخره هغه ډېرې غټې فاصلې راکمولی شي، د ورورګلوي او د دوستۍ د عزیزګلوي په فضا کې ډېر یو غټ رول لوبولی شي. دا اوس تاسې وګورئ، تقریبا زیات وخت کېږي چې د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو اړیکې دومره ښه نه دي، اوس په دامن کې دومره یو سالم رول ولوبوي چې د دوی هغه ټیسټ کرکټران لکه عمران فرهد او عبدالرحمن عثمان شینواري داسې نور لوبغاړي تېره ورځ د دوی روزونکي کبیر خان هم راورسېدی، هغه هم ورته کابل کې دی لوبې ته ناست دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ واقعا دغه سرحدونه ماتولی شو، خصوصا په دغه دوو بانډریو باندې پراته قومونه او ځوانان د هغو ترمنځ داسې یو سالمه فضا رامنځته کړو چې په همیشه کې هم موږ داسې یو ستونزو سره مخامخ نه شو. د افغانستان ځوانان هم داسې، د پښتونخوا او بلوچستان ځوانان، دا ټول باید یو بل
افغانستان لوبډله بزی پاکستان ته کنا د پاکستان لوبډله به افغانستان ته راځي، څه پروګرام دې ستاسو؟
نه تیر زمونږ د دوی سره د ورلد کپ نه مخکې خبرې شوې چې د پاکستان ملي لوبډله او د افغانستان ملي لوبډله به دوی څلور ورځنۍ سیالۍ کې او پنځه ورځنۍ سیالۍ به کوي په پاکستان کې. خو هلته چې څومره حالات خراب شو چې موږ ودی ته هغه سیکورټي امنیتي پلان ورکړی وو، نو هغې د خواته د دوی امنیتي ادارو د پاکستان کرکټ بورډ ته مثبت جواب ورنه کړي، نو موږ هم هغه دوره کینسل کړه. اوس به د افغانستان ملي لوبډله په جولای کې ځي انګلستان ته، او د انګلستان به بیا هالند ته راځي. هلته موږ یو ورځنۍ سیالۍ هم لرو، پوډي سیالۍ هم لرو، د درو هیوادونو سره سیالۍ لرو چې هغه انټرنیشنل بیزنس سیالۍ دي، خصوصا د هالند سره چې یوه سیالۍ لرو. پوډي هغه زموږ لپاره ډېره مهمه ده، دا ایکپ سیالۍ دي. د هغه نه وروسته به بیا په هندوستان هیواد کې موږ د هالند کوربتوب کوو. زموږ خبرې روانې دي د پاکستان، بنګلادیش سره، شکنډي سره، موږ د ټولو هغه هیوادونو سره، یا خصوصا خپل همسایه هیوادونو سره چې د کرکټ پرمختګ کې ډېرې هڅې دلې کړي دي. د دوی سره واقع هغه سیالۍ د سره کوچ هم د دوی د کرکټ دپاره خیر وي، د پرمختګ دپاره، او هم زموږ یو نوی کرکټ دی چې هغه هم نور پرمختګ وي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه عزیز الله صاحب، خپل قیمتي وخت موږ ته راکو. یو جهان مننه ستاسو نه. اردن کو دا مقصد افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله صاحب ته سره دوی خبري واورېدلې. همدې سره د پروګرام موضوعنه نوغه خبرونه پای ته رسیږي. اخر کې دا سندره ورو